السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو په دې او ساته خبرونه کې تر ډیره نور بسته ځنګړی پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې د افغانستان او نړۍ د روانو شرایطو په اړه د راپورونو برخه لرو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته د بی پولی خبریالانو ټولنې آر اس اف په افغانستان کې د څلورو خبریالانو د خوشی کېدو او د دوو خصوصي ټلویزیوني چینلونو د فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کړې. د ټولنې نن په یو بیان کې ویل د خبریالانو او رسنۍ په تیرو څو اونیو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په وړاندې د طالبانو د وروستیو ځپونکو اقداماتو قرباني شوي دي. د آر اس اف د راپور له مخې په افغانستان کې په تیر 2023 کال کې لږ تر لږه 25 تنه خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه په ایران کې له توقیفه د خپلو څلورو غړو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د جبهه پرون په یو بیان کې وویل چې دوی د یو سوی تفاهم په اساس نیول شوي وو. کسان چې نومونه یې نه دي ښودل شوي د روان کال د وریه حمل په 18 د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب په تور د ایران په کراج ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوي وو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د بارانونو د ورېدو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، خوست، پکتیا، لوګر، غزنی، دایکندي، روزګان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، پنجشیر، ننګرهار، کونړ، نورستان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د سختو ورښتونو امکان شته. د ورښتونو ته بزګران خوشاله دي او خلک هم وایي چې له دې سره به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. خو بل لور ته په وروستیو څو اونیو کې ورښتونو او ورسره سیلونو په افغانستان کې د لسګونه کسانو ژوند اخیستی او په اکثر ولایتونو کې مالي زیانونه اړولی دي. نن د اپریل 15 د ملاریا د ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د ملاریا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ یو فرصت دی څو د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامداره پانګونې او سیاسي ژمنتیا پر اړتیا ټینګار وشي. د سازمان ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ملاریا د خپراوي مخه یو څه نیول شوې ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلي وو چې د افغانستان 20% وګړي په هغو سیمو کې اوسي چې په ملاریا د اخته کېدو خطر پکې زیات دی. د ادارې وضعیت ته په پام سره ملاریا ناروغي په افغانستان کې د عامه روغتیا یوه ستونزه بللې وه. ملاریا هغه وژونکې ناروغي ده چې اکثر په دوبي کې د یو ماشي د چیچلو په وسیله بل کس ته سرایت کوي. د حماس یو جګپړي چارواکي ویلي دا ډله چمتو ده چې له اسرایلو سره یو 15 کلن یا له هغه اوږد اوربند وکړي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د خلیل الحیا په نوم د چارواکي پرون اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل حماس ډله چمتو ده چې وسله پر ځمکه کیږدي او په یو سیاسي ګوند بدله شي، خو په دې شرط چې کله 1980 کال څخه د مخکې پولو په اساس یو خپلواک فلسطینی دولت جوړ شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یو اوربند لپاره خبرې له 3 میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. دا وړاندیز چې حماس ځان بې وسلې کوي د دې ډلې لخوا چې ظاهرا د اسرائیلو د له منځه وړو ژمنه یې کړې د پام وړ امتیاز او پرمختګ بلل کیږي. او د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په برابره سیمه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو 14 شوې چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټپیان کړي دي. په خیبر ولسوالۍ کې د ملیشا ځواک یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته دا پیښه تایید کړه او ویل چې پرون د ملیشا ځواک د یو سلو 6 کنډک پر کاروان د سړک د غاړې بم 14 شوې. د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې 3 جګپړي افسران او 12 سرتیري شامل دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د دې 14 پړه تر اوسه چا نه ده منلې. سموک غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه نه تر ډیره نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لومړی د راپورونو لنډه برخه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان جنو د هیلو په هدیره بدل شوی دی چې له ښوونځي بې برخې دي. یو ان وومن پر خپل ایکس پانه د معلوماتو، ارتباطاتو او ټکنالوژي په برخه کې دینجونو د رهبری په تړاو په یو پوسټ کې ویلي چې نه به افغان جونې او نه به ملګری ملتونه په دې برخه کې له مبارزې لاس واخلي. یو شمیر جونو چې له ښوونځیو بې برخې شوي دی وایي هیله منې دي چې د ښوونځیو دروازې به بیا د دوی پر مخ پرانستل شي. په دې اړه نور جزئیات عابده سپوږمۍ اوروي.
نږدې زر ورځې کېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن وایي چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان نجونو لپاره د هیلو په هدیره بدل شوی چې له ښوونځي څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپل ایکس پاڼه کې د معلوماتو، ارتباطاتو او ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د رهبرۍ په تړاو په یو پوسټ کې زیاته کړې چې نه به افغان نجونې او نه هم موږ په دې برخه کې له مبارزې لاس واخلو. دغه ادارې ټینګار کړی چې د زده کړو د حق د ترلاسه کولو مبارزه کې د افغان نجونو ترڅنګ ولاړ دي. شاوخوا درې کاله مخکې کله چې طالبان بیا ځلی په افغانستان کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې چې په کور دننه او بهر د پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر هغه نجونې چې له ښوونځیو بې برخې دي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیله لري د ښوونځیو دروازې یې بیرته پر مخه پرانستل شي. د کابل ولایت اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله نه د توانېدلې زده کړو ته دوام ورکړي او د امنیتي ستونزو له امله د نوم له څرګندولو ډډه کوي وایي:
زه په اتم صنف کې وم چې ښوونځي وتړل شول. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یوه ډېره لایقه ډاکټره شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو متاسفه نه چې تر اوسه پورې زموږ د ښوونځیو برخلیک نه دی معلوم. ځکه دا درې کاله شول چې ښوونځي بندي او د علم زده کړو خدمتونه حشري حق دي، نو ولې موږ له دې حق نه محروم شوي او دا حق موږ ته خدای پکره کړی دی؟ نو دا حالت به تر څه وخت پورې دوام مومي؟
یو بل لزده کړو پاتې زده کوونکې کوبرا هم ورته غوښتنه لري.
ډیره خوشینونکې ده چې اوس هم د ښوونځیو دروازې د ښځو او نجونو پر مخ تړلې دي. په داسې وخت کې هم نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. له اسلامي مرات نه موږ غوښتنه دا ده چې نور موږ خسته شوي یو، نور نه غواړو چې په کور کې پاتې شو، او اسلامي مرات هم دا باید ومني چې نشي کولی موږ له خپلو انساني او اسلامي حقونو منع کړي.
د یادونه ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنۍ یو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې په هنتونونو ته له تګ یې هم منع کړي. په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې کار ته نه پرېږدي. پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ یې بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی. که څه هم طالبانو په وار وار ادعا کړې چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنې او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره یو ان وومن وایي افغانستان د هغو میلیونونو نجونو د هیلو په هدیرو بدل شوی دی چې له ښوونځیو او زده کړو بې برخې دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نړیوالې دورې بیا کتنې یا یو پی آر کاري ډله د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو راپور و ارزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا ناسته به د روانې اپریل میاشتې په 29مه پیل او د می تر 10مه به دوام وکړي. د یو پی آر د اعلامیه له مخې افغانستان یو له هغو څوارلسو هیوادونو دی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې کاري ډله به دا راپور و ارزوی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې یا یو پی آر لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د روان اپریل میاشتې په 29مه ورزول شي. په اعلامیه کې راغلي چې د ارزونې دا غونډه به د مئی تر 10مه نیټې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لومړنۍ بیا کتنه د 2009 میلادي کال په مئی میاشت کې، دوهم ځل د 2014 میلادي کال په جنوري او دریم ځل د 2019 میلادي کال په جنوري میاشت کې ترسره شوه. په جنیوا کې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په دایمي سازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسول محب الله طيب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سی سند مهم اینجا ارائه شده که یک سند
درې سندونه وړاندې شوي دي. یو د بشري حقوقو د غیر دولتي بنسټونو راپور دی، بل راپور د ملګرو ملتونو د بیلابیلو برخو شریک شوی سند دی، او دریم هم ملي راپور دی چې په جنوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ له لوري د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو سره په ګډه تیار شوی دی.
دی وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشبه د افغانستان د پلاوي مشري کوي. د برونډي، هند او هالند استازي به د افغانستان د بیا کتنې راپور وړاندې کوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان غوښتنه کوي چې دغه ناسته باید یوازې د یوې اعلامیې په خپرولو بسنه ونه کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره عملي اقدامات وکړي. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د حقونو د یو بنسټ مسؤل مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
و بجای این که نشست اکتفا بکنه به صدور
د دې پر ځای چې دا ناسته د یوې اعلامیې په خپرولو او طالبانو ته د نصیحتونو په کولو پای ته ورسیږي، اړتیا ده چې په دې ناسته کې د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په هدف پر طالبانو د فشارونو د راوستلو ترڅو په افغانستان کې بشري حقوقونه تضمین شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقونو د شورا دوري بیا کتنه یا یو پی آر یو ځانګړي پروسه ده چې پکې د ملګرو ملتونو ټولو یو سل درې نوي غړو هیوادونو د بشري حقوقونو د ریکارډ دوري بیا کتنه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقونو شورا د نړیوالې دوري بیا کتنه یا یو پی آر کاري ډله په داسې حال کې د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقونو راپور ارزوي چې لتیرو نږدې دریو کلونو راهیسې په دې هیواد طالبان واکمنان دي. هغه ډله چې د بیلا بیلو راپورونو پر بنسټ په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. تیر ورځ د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویل په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی. په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. په راپور کې راغلي وو چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراني هدف له ټولنیز ژونده د ښځو او نجونو په بشپړه توګه ایستل دي. دغه شان د روان اپریل میاشتې په درویشتمه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا لنجونو او ښځو سره د تبعیضي چلند او تاوتریخوالي نه پرده پورته کړه. د دې راپور په یو برخه کې دا هم راغلی و چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې له نوي زنداني شویو مېرمنو 14 تنه پر دوی له جنسي تیري وروسته امیندواري شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون وښود، ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تیري او امیندواري د ادعا په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې نور بس د پروګرام پیلېږي. په دې پروګرام کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه. په داسې حال کې چې په غزه کې د یو اوربند لپاره د نړیوالو د اوږدې مودې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، د حماس یو جګپوړي چارواکي له اسرایلو سره د یو اوږدمهاله اوربند لپاره د خپلې ډلې د چمتووالي خبر ورکړی. د حماس د چارواکي یو لړ شرطونه هم وړاندې کړي دي. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د حماس یو جګپوړي چارواکی وایي دا ډله چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګره ډله بولي، چمتو ده چې له اسرائیل سره یو 15 کلن یا له هغه زیات اوربند وکړي، وسله پر ځمکه کیږدي او پر یوه سیاسي ګوند بدله شي. خو په دې شرط چې که د 1980 کال مخکې پولو پر اساس یو خپلواکه فلسطیني دولت جوړ شي. د خلیل الحیا په نوم دغه چارواکي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه اسوشیټد پرس خبري آژانس ته داسې مهال کړي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د یو اوربند لپاره خبرې له 2 میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. الحیا د حماس هغه جګپوړي چارواکی دی چې د اوربند او د یرغملو د خلاصون لپاره خبرو کې د فلسطیني ډلې استازیتوب کړی او کله ناکله د پخلاینې او ځینې وختونه یې هم لانجمنې څرګندونې کړي دي. داسې ښکاري چې دغه وړاندیز چې حماس ځان بې وسلې کوي د دې ډلې له لوري چې په ښکاره د اسرائیل د له منځه وړلو منه کړی د پام وړ امتیاز دی چې ورکوي، خو ډېره لرې بریښي چې اسرائیل به چې پر خپل قلم روي د حماس د تیر کال د اکتوبر د 1 له برید وروسته په بشپړه توګه دغه ډلې د ځپلو ژمنه کړې پر دغه وړاندیز غور وکړي. دغه برید د دې سبب شوی چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس له پایله څخه باندې 6.5 میاشتې تیریږي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حکومت په هغو سیمو کې چې په منځني ختیځ کې د 1980 کال د جګړې په ترڅ کې اشغال کړي د یوه فلسطیني دولت له جوړېدا سره مخالف دی. ښاغلی الحیا په استانبول کې له سوشتت پریس اژانس سره په امریکا کې وویل حماس غواړي چې د فلسطینیانو له ازادي بخونکي سازمان سره چې مشري د حماس سیال د فتح غورزنګ کوي یو ځای شي چې په غزه او لویدیځه غاړه کې چې د فلسطیني ادارې تر واک لاندې د ګډ حکومت جوړ کړي. هغه وویل حماس به په لویدیځه غاړه او غزې ترنګ کې د یو بشپړ خپلواک فلسطیني دولت جوړېدل او د نړیوالو پریکړه لیکونو له مخې د 1980 کال مخکې پولو ته د فلسطیني کډوالو بیرته ستنېدلو مني. د الحیا په خبره که دا کار وشي حماس به ځان بې وسلې کړي. د راپور له مخې الحیا نه دی ویلي چې د دوو دولتونو له حل لارې د هغه په ښکاره ملاتړ به له اسرایل سره د فلسطینیانو کړکېچ ته د پای ټکه کیږدي او که هغه به د اسرایل د له منځه وړلو لپاره د دې ډلې د ټاکلي هدف پر لور یو لنډمهاله ګام وي. اسرائیل او پر لویدیځ غاړې واکمنی فلسطینی ادارې چې د نړیوالو له لورې په رسمیت پیژندل شوې سمدستي د دغه وړاندیز په اړه غبرګون نه دی ښودلی. حماس په 2001 میلادي کال کې یو کال وروسته له هغې چې په غزې کې پارلماني انتخابات وګټل له فلسطینی ادارې ځان جلا او پر غزې ولکه ټینګه کړه. د محمود عباس په مشرۍ فلسطینی اداره هیله منه ده چې د غزې تر څنګ په لویدیځ غاړه او ختیځ بیت المقدس کې چې د 1980 کال د منځني ختیځ له جګړې وروسته اسرائیل اشغال کړي یو خپلواک دولت رامنځته کړي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د دو دولتونو د حل لارې پراخ ملاتړ کړی، د اسرائیل د صدر اعظم په مشرۍ سخت دریځ حکومت ورسره سخت مخالفت څرګند کړی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
درنو دوستانو، د نور بس دی د دې ونی په خبرونه کې موز اجمل اند هر کړی کوم. په دې خبرونه کې موږ عموما په هغه موضوعاتو باندې غږیږو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو همدارنګه د دوی له ستونزو بریاوو او لاسته راوړنو مشکلاتو او نورو اړوند مسایلو سره تړلي. متاسفانه په وروستیو درې څلورو کلونو کې د افغانستان د ښځو او نجونو په وضعیت کې دومره پراخ بدلونونه راغلل. البته د افغانستان ښځې او نجونې هیڅ وخت بې ستونزو نه وي، همیشه په بیلابیلو برخو کې ستونزې او کړاوونه درلودل، خو د طالبانو په راتګ سره او د هغه محدودیتونو په زیاتېدو سره چې طالبانو د بیلابیلو فرمانونو له مخې پر ښځو او نجونو باندې وضع کړل، د دوی ستونزې او کړمې لا زیاتې شولې. او موږ پرله پسې په خبرونو کې هم د بشري حقونو په موضوعاتو باندې، په ځانګړې توګه هغه حقونه چې اساسي او بنسټیز حقونه ګڼل کیږي لکه د زده کړو حق، د کار کولو حق، په دې باندې په خبرونو کې بحث کوو. تیره اونۍ درې د دنیا معتبرو ادارو په درې جلا جلا ریپورټونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ملګرو ملتونو سازمان یو ریپورټ، همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري حقونو کلنی ریپورټ او د بخښنې د نړیوال سازمان ریپورټ چې د هم په افغانستان کې په بشري حقونو راڅرخېده، په دې درې واړو ریپورټونو کې په افغانستان کې د ښځو سره په روان چلند باندې ډېرې نیوکې شوي دي، ډېر انتقادونه شوي دي او د ښځو په اوسني وضعیت باندې بحث شوی دی. عمده ستونزه چې په نړیواله ټولنه کې مطرح ده هغه د ښځو د کار او زده کړې، په ځانګړې توګه د زده کړو د حق موضوع ده. شاوخوا زر ورځې تیریږي چې افغان نجونې له زده کړو نه چې د نجونو او خلکو یو اساسي بشري حق دی محرومې دي. په وروستیو کې افغانستان تا دوه هیئتونو هم سفر کړی و او د دې هیئتونو د لیدنو کتنو ریپورټونه هم خپاره شوه. یو په اروپا کې د میشتو افغانانو هیئت و چې ښځې هم په دې هیئت کې شامل وي او دوی هلته د طالب چارواکو سره په بیلابیلو ادارو کې وکتل او له هغوی نه یې وغوښتل چې ښځو ته د ښوونځیو ته د تګ او کار اجازه ورکړي. همدارنګه د اسلامي کانفرنس د سازمان یو هیئت هم کابل ته تللی و او په دې هیئت کې هم یو شمېر د اسلامي هیوادونو استازي ښځې شامل وي او هغوی هم له طالب چارواکو سره ورته خبرې وکړي. خو تر اوسه په تیرو دوه درې کلونو کې دغه ټول فشارونه چې راغلي یا دغه ټولې هڅې شوې دي، د دې پر ځای چې د افغانستان د ښځو په برخه کې د واکمنو د نرمۍ سبب شي، لا هم ورس په ورس باندې قیدات او محدودیتونه پر خزو باندې زیاتیک. په همدې باندې نن بحث کوو د مدني حقوقو فعال او همدارنګه لیکواله وګي امیل را سره ده. د خزو د حقوقو فعال دنیا صافی هم را سره په خبرونه کې ګډون کوي. دواړو ته خراغ لاس وایم. اغلی امیل، لمړی خو مننه چې زموږ خبرونه ته راغلی، ستړي مشي. ولی په تیرو دریو کلونو کې د ښځو په اړه باندې چې دا د نړیوالې ټولنې مختلفې هڅې دي، ملګري ملتونه هڅه کوي، په بیلابیلو هیئتونو کې هڅه کیږي، طالبانو سره لیده کاته کیږي، تاسو فکر کوئ تر اوسه څه اغیز کړی دی په ځای باندې چې ظاهرا خود څه ښکاري دی په ځای باندې چې نرمی راشي په دغه پالیسیو کې د واکمنو لا قیدات زیاتیږي؟
تاسلامونه اوریدونکو ته، درنې میلمنې ته خبره دلته ده چې دا رښتیا خبره ده. دوی هڅې کوي، دوی خپل وخت تیروي، دوی هر کله هلې ځلې کوي، دوی خپل آواز پورته کړی دی. اما دلته چې کوم نتیجه ګورو، هماغه حالت د اولې ورځ نه تر ننه پورې لا پسې سختېږي او د دوی ظلم زور نیسي او هیڅ فایده نه کوي، هیڅ اغیزه په دوی باندې نه کوي. په دې حیران یم چې دا خلک مو ستړي شوي دي. څومره تکراري خبرې وکړي، څومره دوی ته راشي او دا خبره وکړي، بیا دا خبره په دې دونه بد لګېږي. دوی مخکې د خبر وي چې اوس همدا سوال موږ نه کوي او همدا غوښتنه موږ نه کوي. د دوی په یو رقم ځان د پاره یو توجیه پیدا کوي چې موږ خو کله نه دي ویلي چې موږ دوی نه پرېږدو کار ته یا مکتب ته د تعلیم او د تحصیل مخه مو نیولې ده. نو موږ یو فرصت ته ګورو، موږ یو وخت ته ګورو، موږ دوی ته ډېر ښه شرایط غواړو او د دوی ټول هغه اسلامي او شرعي حقونه ټول په ځای دي. ماشاءالله د دنیا د دې مکه پر مخ د دې ټول ژوند د خون کې ستوري په مخ د دې واد بنې لکه افغانستان چې د خزو حقونه تضمین کړی دي او خوندې کړی دي او ډېر خورنه حفاظت کوي، حمایت کوي. نو ټول نارینه خوشاله دي چې جنکې په کورونه دي، خزي په کور دي او دې کار کوي او دې ضرورتونه پوره کوي. خلق دی خیران پات کیگی نو دا چی دوم را خخ کارون دوی دو خوانه کیگی پا دی حواس کی دا خلق چی تینا پخصنه که دوی ایران پات کیگی خونو بس دنیا گل گلزار ده چی دوی دغونا حیل لری او دونا خزیز احترام لری دوی بنسطنو بنسطیز اقونا دوی دغسی خوندی کری دی او ورطا توجه که سره بی خی ایران پات کیگی چی دوی خپل وجدان ته سوای څنګه دا خبرې کولای شي. اوس خدا دنیا دا خبرې دا کړنې دا هیڅ پټ نه پات کیږي، دا په یو رقم نه په یو رقم دا خلکو ته ښکار کیږي، انعکاس ورکول کیږي. دا جونې چې خپل آینده دومره په بد حالت کې دي او خنه ګوري، راتلونکی نه لري، هدف چې ټاکل شوی هغه له منځه تللی، د دې هیلې ارمانونه خاوري ریشو، د هر یو مریضان شوی دی، تکلیف ویني. ځکه په افغاني ټولنه کې، په داسې دودیزه ټولنه کې، نو چې کله جلکۍ دونه پیغله شي شپږم اووم سن بیا یو څو کاله نور هم پاتې شي، هغه خو بیا څوک مکتب ته نه پرېږدي، هغه خو بیا په زوره په چا هغه کې چې واده وکړه او کور دې ودان کړه او ژوند جوړ کړه، بیا په هغه کور کې آیا څوک کورته بیا اجازه ورکوي؟ آیا دغه سن بیا تقاضا کوي چې اووم سن کې کښېني چې ورباندې دومره کلونه هم تیر شوي؟ ناممکنه ده. کله چې دغه د معارف دغه سلسله د خپل مسیر پاتې شو، وګرځول شو، دا هیڅکله هغه نورمال حالت ته نه راځي. دا دې په یاد وسکه یو هیواد څومره ړنګ شي، ویران شي، ویجاړ شي، بمونه پکې وغورځول شي، دا د هغه ټولنې هغه د ځوان هغه ځواک چې لري، هغه انرژي چې لري، هغه بیرته ترېنه دومره ښکلې ماڼۍګانې جوړولی شي، هر څه کولی شي. اما معارف داسې نه دی. کمارف یا واری خپل د لارې نه خپل هغه مستقیم هغه نه خطا شو او په کې وقفه راغی زن راغی بیا خپل هغه حالت ته نه راځي بیا هغه په پیړۍ پیړۍ د خپل هغه پیشرفت نه هغه پرمختګ نه شاته پاتې شي بیا یې جوړولی نه شي دا همداسې ده د هر چا لاس چې و هر چا چې دا کار وکړو چې هم یې په ملا یې ووهه هم یې په سر یې ووهه هم په آخر کې یې ووهه هم دا کیفیت چې دومره ټیټ د نن ګورم په معارف کې جینکۍ یې خو پرېښودل هغسې کړل او الکانو دپاره هم هېڅ اصلا معارف کې څه شی نشته دوی نه به څه شی ووځي دوی به څه وکړي د دولسم نه چې ووځي هر یو کال هغه لوستلو لیکلو هغه سواد باید زده کړي چې متاسفانه چې زه متوجه شوی یم او لیدلی مې دي په دې ورځو کې داسې یو حالت روان دی چې صرف په هغوی وختونه تېروي بس همهلته یې ساتي او غال مغال جو یو بل ووهه او دا وکړه داسې نه دي چې دوی اوس مسؤلیت ځکه معلمه معاش ورته په وخت ورکول کېږي نه معاش یې کم شوی دی او حالت دغسې دی چې یو ورځ دوی مکتب ته ځي درې ورځې دوی رخصت دي ښه دنه چې ته څه جوړه یې
واقعا مننه اغلی امیل دنیا صافیم را سره وصل شوې ده زبه ورسته په دې موګه کې کوم چې دی معرف کیفیت او پامدارنګ دي جنو محرومیت ورنه اغلی صافی په ورسته کې موږ مخکې بحث وک لکتر لګه درې نړیوالو سازمانونو چې پاغي کې ملګری ملتونه دي دی بخنې نړیواله اداره ده او دی امریکا دی بهرنیو چارو وزارت دی دوی په افغانستان کې دی بشری حقوقو دی وضعیت په اړه ریپورتونه خپاره کړی دي او په دې کې په ځانګړې توګه دی خزو په وضعیت باندې تمرکز کړی دی او ویل دي لکه د ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې راغلی دي چې دستي په افغانستان کې دی خزو وضعیت دوی تر ټولو یعنی په دې ټولې نړۍ په کچه لوی اندېښنه ده خو طالبان وایي مخکې اغلی عامل ورته اشاره وکړه چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې یا په افغانستان کې د ښځو حقونه تر بل هر ځای ښه تامین دي امنیت تامین دي خوندیتوب لري او دوی چې هغه کوم شرایط ورته غواړي د زده کړو او کار په برخه کې هغه شرایط کاماده شي دوی داسې وایي چې کېدلی شي چې زده کړي او کار ته اجازه ورکړل شي ولی دوی سره په دغه مره یو ساده مسله باندې نه پویږي نړۍ وایي چې نه دي تامین او دوی وایي چې تامین دي په منځ کې خلک څه وایي افغان خلک افغان ولس څه وایي
ډېره زیاته مننه سلامونه تاسو ته تاسو ته ملمنو دوی ته او ورته کې تاسو خلک دا هم چې په دا واسه تاسو راځي دا خو ښکاره خبره ده دوی چې وایي د افغانستان امنیت تامین دي او خځه خپل حق ترلاسه کړي دا او دوی حق خوندي دي خو تر اوسه موږ ته داسې بیلګه دوی نه خوده لکه کوم حق چې د خځو او د انجنونو حق په افغانستان کې تامین ده هغه حق چې دوی وختل چې خوندي تلارسي وختل چې پانتون تلارسي خځو دنده تلارسي همدغه حق د افغانستان وضعیت دونه خراب نه وکړه چې دوی راغله واکمنی په تر لاسه واخیسته کنه دای ډیره په قرار راغله او د سی قانون او نور شیان په افغانستان کې دونه غدوادم نه و چې دوی ترسو جوړه کی او دوی پر په خاباندی ودرېږي هر شی منظم وو دوی کولای سو چې تر ما یو میاشتې یو کال تیر سو ټول شیان منظم کړی وو او خپل قانون خلکو ته نشر کول چې دا زمو قانون دی تاسو په حجاب خواندي دا شیان تراسي مګر دا سونه کړ دا تقریبا 3 کال سو 13 سو چې زمونږ جنو د خپل حقونو څخه محروم دي او خزه د خپل حقونو څخه محروم دي حتی د ری حلقان په خوانځي ته اوس نه زیات کاغه استادانش په خوانځي کې درس ورکول ډیره با استعداد استادان چې هر یو په خپل مسلک کې وو او سم درس ورکول هغه یو نسته اوس کله چې دا حلقان هم دي وای موږ نه ازري سم ده نه درس سم ده نو چې یوازې د اسلام خبرې کوي ولی دوی د اسلام نوم بدوي که دوی واقعا د خزو د حق وای د خزو د انجنونو حق تامین دي خو نو ولې تر دا درې کاله تر اوسه هیڅ شی موږ تر اوسه په سترګو نه دی لیدلی او نه دی کتلی دا څه رقم حق ده نور هیوادونه وایي چې د افغان انجنونو خزه حق تامین نه دي خو رښتیا ده تامین نه دي هغوی هم څه شی کولی نه سي یوازې ټول دا مرکې دي او دا په خبرو دي عملي اصلا څه شی موږ تر اوسه لیدلی نه ده په سترګو چې آیا دا وضعیت تر اوسه په افغانستان کې روانه ده دا تقریبا 3 کال سو دا اروپایی سازمان ملل اروپایی وادونه او نور چې د حقوق بشر د خزو د اكون څخه غک پورته کوي وشت کوي چې موږ د خزو حق تضمینو نو چیرته دا کومه د تروسه چې دوی د خپل قانون د طالبانو باندې تطبیق کړی نه ده او کم داسي اوس د ډیری انجونو زموږ د ډیری انجونو د وضعیت ډیر خراب وسو دغه ژوند خراب وسو ځکه اغه چې اوس خوانځي ته نه زیدو خوانځي نه پات سو کورنی وادي وکړ او اغه دوه سم سم په وجه غختل پانتون ته کانکورم جانور کی او خپل ځان یو شخصیت جوړ کی وادي وکړ بیچارهګان او نو چې د غټه سی اغه ډیری کورنی نه پریدي د دوی ژوند به خراب وسو تاسو وای د بدري کال څونه په افغانستان ته د سې ضربه وارده سو چې دا کالونه هم تیر سیمه په نظر ته نه جوړې دي دا وضعیت دا چې په افغانستان اوس روانه ده او د نسل چې دوی تعامل کړی دا او دوی تاوان ورکوي دا سخت پوری ده د روس هیڅ یو حق تامین نه ده موږ هم دا وایو چې ولې زموږ حق تامین نه کیږي موږ چې شی غوښتلې دوی نه موږ چې شی غوښتلې یوازې خپل حق هغه اولی اساسي حق انجونو خوانځي غوښتلې او دا خزي چې بیواز لدی کند دي او خپل کورو کې دغه خاون نه ده دغه ورونه نه ده ډیره وضعیت اقتصادي او دغه د اقتصادي وضعیت ډیر خراب دي چې دا یو لقمه ډوډۍ حلال ډوډۍ پس دوی ګرځي اغه یوازې غوښتلې د حکومت نه مګر حکومت د دولت غږ نه اوري تر سوچ دا حکومت د دولت غږ نه واو نه اوري او د دوی حق ورنه کې زما په نظر د حکومت اصلا نه جوړيږي او هیڅ کلم نه جوړيږي ځکه د حکومت د بیسوادانو خلکو سره نه جوړيږي د سم یو تحصیل نه دی کړی دا ټول تر یوازې دینی یو څو کتابونه لوسلې هغه سم نه دی لوسلې نو دوی نه چی جوړیږي تر اوسه زمونږ ولې موږ دا چې موږ پرمختګ وکړو دا عقب ته موږ ځو شاته ځو د دې وجه چی شي دا خو معلومه ښکاره ده ټول ته ټول نړیوالو ته
مننه اغلی امیل مخکې اغلی صافی ویل چې دنیا پکت مرکی کی راضی دلتکینی او اختیام په ورسوي کې دغه د دوه هیاتونو خبرې چې موږ وکړلې فکر کوي په ځانګړي توګه په ورستیو کې دغه د افغانانو یو هیئت چلته تللی و ښځې پکې شامل وي دوی ډیر پام ور واړه وو فکر کوي چې دا ډول هغه فشار پر طالبانو باندې چې خپله د افغانانو لخوا نه وي هغه که بهر میشتي ځکه په بهر میشتو هیوادونو کې هم ګڼ شاید د طالبانو پلویانو اوسي نږدې اړیکې ورسره ولري یا لږ تر لږه مخالفان یې ونه اوسي په داخل کې خو عموما دستی دی نارینه او لخوانه حتی د ښځو لخوانه هغه خو ځپل کیږي په پراخه توګه نشي راوتلی اعتراض نشي کولی نارینه هم ځانونه یو خواته له دې قضیې نه نیولی دي خپله داخلي فشار لکه نړیوالو فشارونه څومره مؤثر دي او که کورنۍ فشار راشي داسې منطقي فشار چې طالبان نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي او زده کړو ته اجازه ورکړي دا ممکن دی وای اغیز به نسبتا نړیوالو هڅو ته کمی زیاتی څه نظر لري په دې اړه
مننه کوم متاسفانه ده افغان خزه د تاریخ مظلومه ده د دې نوم سره درد لیکل شوی دی د دې هر لحظه هر خوای درد دی څنګه چې دنیا جان غزل ویلي صافی ویلي اوس په دې حالت کې چې دغه درې کاله تیریږي او دی وزګار دی او د تعلیم نه پات شول او دغه وطن کې څه کم نیمه پیړۍ جنگ تیر شو دی خپل نارینه الله ته ورکه دی ګل ګل ځوانان په قانوني او غیر قانوني په لارو کې ورک شول مړ شول چې ته ورسېدل و نه رسېدل خبره په دې کې ده چې خلک ډیر بي سرپرست دي ډیر خزي بد حالت اقتصادي کې دي او ډیره سخت ده یعنی د سی او بحران دی او د سکوت حالت کې دی اقتصادي او سبا ته د ایران چې کومړې ډوډۍ به پیدا کړي چې ژوندۍ پاتې شم دومره احتیاجی دومره به دغه غګونه کړه د بیرون پورته کې خو پورته شول هیڅوک آرام کې نه ناستل موږ مننه کوو که دوی هر چی ته دوی د افغانستان د خزو درد ورسره او د افغانستان درد ورسره نه واځي خزي دلته ټول تباو بربادي نو خبره پدې کې ده چې په دیننم د
په دې سخت شرایطو کې خلکو غږونه پورته کړ، داسې ډېر په نرمه لهجه مسلمات امیز لارونه موږ په خپله بار بار هغه ډېر کلیدي کسان ته چې په دې مقامونو کې کار کوي ورته تللي یو په ښه لهجه موږ دا غوښتنې ورته ونه بار بار کړي، مګر هغوی په ډېر نرمښت سره موږ ته ویلي دي چې انشاءالله دا کېږي، ډېر زر به وشي، امیدونه یې راته راکړي، خو په عمل کې موږ څه نه دي لیدلي. متاسفانه موږ بیا هم آرام ناست نه یو، بیا هم خپل حرکتونو ته ادامه ورکوو، غواړو تینا او دا زموږ حق دی.
اغلی وګي ظاهراً داسې ښکاري چې طالبان له دوه ډوله مسایلو سره مخ دي. حکومتي یو هغه سیاسي مخالفتونه دي چې د دوی پر ضد شته. معلومه خبره ده چې د افغانستان ځینې طرفونه، ځینې کسان، ځینې خلک، ځینې سیاستوال خی په مطلقه توګه وغواړي چې دوی سره سیاسي اختلاف لري، دوی سره فکری اختلاف لري د افغانستان د راتلونکي په تړاو باندې. او هغه د دوی سیاسي مخالفان دي چې له هرې لارې د طالبانو د نظام د نړیدو هڅه کوي، په هغې باندې نه غږیږو. خو دغه د ښځو د حقونو موضوع چې ده، دا د ښځو یوه حقوقي غوښتنه ده. تر ډېره پورې ښځې چې غواړي ظاهراً که مخالف می خپل مخالفت نه خی، دوی ته وای چې مثلا زه د تا د نظام سره مخالفت نه لرم، خو ما په د تا په نظام کې ما ته حق راکا. دا دوه مخالفتونه سره توپیر لري که نه؟ ځکه چې په ځینو مواردو کې طالبان له دواړو سره یو ډول ډیل کوي، دواړه د خپل نظام د کمزوري یا په اصطلاح سیاسي مخالفت په چوکاټ کې اچي.
بله، زه فکر کوم چې دا خو بیخي واضح خبره ده. دا د ښځو مسله د اول ورځې نه دومره رسوا، دومره بربند دی، دومره هر څوک ګوري، ړوند ګوري، کونډې اوري، او بی اندازه دا تکرار هم شو. دا غوښتنه ده، مشروع غوښتنه ده، دا د دوی حق دی. هغه څوک چې مسلحانه ورسره جنګیږي او قدرت غواړي، ښځې په هغه کې نه دي. خزی کدا خلکو خزی سره مبارزی کوي یا هر څه کوي، په آگاهانه یا غیر آگاهانه یا دین استفاده کوي، مگر اکثریت خزی تو باور کوي چې په ټولنه کې یو خزه هغه اكونه چې تحصیل ده، بنسټیز عقیده او کار دی او سیاسي مشارکت هغه خو پر ځای کې دغه خصوب نوم یې نشي اخیستی. نو خبره په دې کې ده چې کده دوی ګډون د دې هیواد د پاره دغه دوی تحصیل نه کوي، سبا ورځی اشتراک نه کوي د دې ټولنې د پرمختګ د پاره، د دې ټولنې حیات خو پر مخ نه ځي. که موږ د تعلیم مخه د ښځو په مقابل کې نیسو، ته باور وکړه که یوه ښځه باسواده شي، یوه قبیله باسواده کیږي، شپږ نسله به باسواده شي. اما دوی دا کار وکړو، دا یو ملي خیانت دی، دا ظلم دی چې په ښځو باندې زه بار بار وایم دا شوی دی، دا وشو، دا کیږي. او د دوی مخه هیچا ونه نیوه، د دوی هیڅ چا دوی ته قناعت ورنه کړ. دا چې خلک دپاره ډېر سوالونه دي، هغه به زه دلته نه کوم چې ولې، اما خلک هم خپل قضاوتونه لري. اوس د دوی خپل هغه د آگاهي هغه بلوغ ته رسیدلی دی. اوس یو ماشوم هم ښه قضاوت کولی شي په دې وطن کې. نیمه پیړۍ دوی باندې څه تیر نه شول، دوی څوک اوس تیر ایستلی نه شي. اما دا چې دغه حاکمیت په دغه رقم ادامه لري او هیڅ بی اغیزه نه کوي، دا ډیره سخته ده. د دې ادامه دومره خطرناکه ده، اوس نه پوهیږو په راتلونکي کې د دې درد بیا وروسته معلومیږي چې دا ټولنه د خپل بقا لپاره دوی هر څه پښو لاندې کار څه له منځه وړي ویریبل. دا غلط کار دی، د دې نه زه ډېره یېره لرم. اوس دومره چې په درد کې تیریږو، دا درد به سل چنده په راتلونکي کې به زموږ دغه هیوادوال، زموږ هیواد، زموږ دغه ولسونه درد
بتیری. مننه اغلی صفی. امیل یوی خبر ته اشاره وکړه چې دنجونو له خونزینه پاتې تا کیدل، لزدکلو نه پاتې کول دی افغانستان دی ترقی، پرمختګ او راتلون کې زیان منئی او په شدت سره زیان منئی. کله نه کله چې سړی د طالب چارواکو د ځینو چارواکو څرګندونې غواړي، ظاهرا د دوی د څرګندونو نه داسې ښکاري چې دوی غواړي چې یو افغانستان چې هغه هوسایي بسیایي، البته د دوی ظاهري خبرې چې سړی اوري د ځینو چارواکو یې د پلونو خبرې کوي، د پخو سړکونو خبرې کوي، د اوبو د مهارولو خبرې کوي، د اقتصادي پرمختګ او پیاوړتیا خبرې کوي، د ټکنالوژۍ له پلوه د هیواد د بسیا کولو داسې خبرې کوي چې هغه ټولې د یو معاصر راتلونکي لپاره د خلکو غوښتنې دي. فکر کوي چې د ښځو له اشتراک پرته دوی دغه خبرې چې کوي چې مثلا دوی به په افغانستان کې هغه څه چې د ساینس ټکنالوژۍ علمي پرمختګ پر بنیاد باندې رامنځته کیږي او دوی خوبونه ګوري کولای شي؟
دوی خبرې خو رښتیا ده، مګر هغه څه وخت داسې پرمختګ او داسې د افغانستان لکه نورې ودونو غوندې اوسېږي، هغه وخت چې نجونو او ښځې په ټولنې کې سهم ولري. تر اوسه زموږ په هیواد کې انجونو ته سهم نه دی ورکړی، هغه خو خوشي که ښوونځي بند کړی ده، ښځې ته سهم نه دی ورکړی، نه په فرهنګي اجتماعي اقتصادي په هېڅ بار یو هغې کې په حکومت کې دوی ته برخ نه دی ورکړی، برخه حصه نه دی ورکړی. نو څنګه دوی دا د دوی غوښتنه دا ده چې افغانستان په راتلونکي یو آباد پرمختګ او د هر یو هغې نه تجهیزات نه چې نور هیوادونه لري د افغانستان بهرمن اوسي او ولري ښوونځي بنوسي، ځکه دا ښځه او نجونو د جامعې نیمایي برخه تشکیل کړې ده. کله چې دا نیمایي برخه نه اوسي نو دا هیواد جوړېږي؟ اصلا هم نه جوړېږي. او کله چې په یو هیواد کې معلم، انجینر، ډاکټر، اقتصاددان او دا نور چې یو هیواد اړتیا لري ورته دا ونه اوسي، دا څنګه نو د یو هیواد پرمختګ کولی شي؟ هېڅ کلام نه. د دوی خبرې یوازې ماول یوازې خبرې دي، په خولې کې خبرې کوي مګر په عمل کې نه، یوازې نارینه کولی نشي. دا یو ځل نه، دا سل بار هم دا خبرې کوم چې یوازې نارینه کولی نسی چې یو هیواد ته پرمختګ ورنه کړي، ترڅو د هغه په څنګ کې، ترڅو د هغه په شا چې یو ښځه نه اوسي، یو خور ونه اوسي. زما په نظر د هیواد پرمختګ ډېره سخته ده او کالونه به تیر سي، قرن به تیر سي، دا جوړ نه جوړېږي. یوازنه لارې چې یو هیواد پرمختګ کولی شي د هغه هغې دا دی چې ښځې ته حق ورکړي په هر برخه کې، چې فرهنګي ده، اقتصادي ده، سیاسي ده. تاسې وګورئ په کابینه کې یو ښځه نشته. کله چې د خارج نه یو ښځه راځي چې د ښځو د حقونو څخه خبر سي، هغوی سره مرکه وکړي، هغوی سره خبرې وکړي، مګر یو ښځه نشته چې هغه سره وګوري. دا طالبان خپله کینی ورسره خبرې کوي. آیا هغه خارجي ښځه پوهېږي په دې باندې چې د افغان ښځې نجونې څنګه ستونزه لري، څنګه د هغوی ستونزه مشکلات شی ده؟ اصلا هم نه. او دا خپله کینې د خپل حکومت او د خپل هماغه نظام تعریف کوي. د کوم نظام دوی خبرې کوي؟ د کوم تعریف؟ د کوم پرمختګ؟ تر اوسه زه نه وایم هر حکومت خپل خګینه او هغې بدی لري، مګر د دوی غټه بدی همدا ده، د دوی غټه تېروتنه همدا ده چې دوی ښوونځي بند کړي ده، نجونې نه پرېږدي، ښځې نه پرېږدي. کله چې دا بند اوسي، نیمایي او جامعه فالج اوسي، زما په نظر اصلا پرمختګ په هغه هیواد کې شتون نه لري او هیڅکله هغه هیواد پرمختګ کولی نه شي. یوازې افغانستان اسلامي هیواد نه ده، مونږ ګورو په دا نړۍ کې ډېری هیواد اسلامي هیوادونه سته چې په هغه کې ښځینه نارینه دواړه هغه کوي، کار کوي په هره برخه کې، که دوبۍ ده، که ترکیه ده، که پاکستان ده، که مصر ده، که عربستان سعودي ده. مونږ ټول ګورو، دوی خپل هم ګوري، په خپل سترګې باندې ګوري چې څنګه په نورو هیوادونو، اسلامي هیوادونو ښځینه نارینه دواړه کار کوي، دواړه کار کوي د خپل هیواد لپاره. مګر دوی نه پرېږدي. دوی همدغه خبره وایي چې مونږ یو چوکات ورته جوړ کړو. هغه چوکات څه شي؟ چوکات څنګه چوکات ده؟ تر اوسه دا درې کاله تېر سو، د دوی چوکات نه جوړ شوی، د اسلامي چوکات دوی خبرې کوي. تاسې اول خپل ځان مسلمان کې سم، خپل نفس کنټرول کړئ، خپل خواهشات نفسانی داشان کنټرول کی، او بیا ورسته وای چې مونږ هغه چوکات، سامي چوکات، خپل خزینه او نارینه افغان میرمنو ته جوړو. کومه تاسو خپل په دوی په خپل منځ کې جوړ نه دي. نیمایي وای چې مکتب خوشی کوي، نیمایي وای نه، نیمایي وای چې خزه کار ته ولاړ شي، نیمایي وای نه ولاړ نه شي. نو ونی زمدا وایم، اول اصلاح د خپل ځان شروع کیږي. دوی اول خپل ځان اصلاح کی، بیا خپل جامعه او طولنه دا خلک مثلا کولی سي شکر الحمدلله خلک هم خوشلادي مګر دوی داسې کارونه کوي چې د د ملت زړه توروي چې غواړي چې ولارسي یو بل هیواد ته ولارسي وتښتي هغه ویاتم بل هیوادونه ته ځي غیر قانوني ځي پلارې مړ کیږي بیچاره هلته هم ژوند جوړ کولی نسي دا زموږ تاثیر زموږ دا سبق دا تحصیل هر شي چې مونږ کوم کسب کار زده کړی به زموږ په هیواد په درته خوري مونږ خپل هیواد ته کولی شو چې خدمت وکړو نور هیوادونه ته نه که نور هیوادونه ته ولاړ شو مونږ مجبور د صفر نه خپل ژوند شروع کړو تر څو مونږ یو شی نه جوړیږي نو خلاص دا نړۍ دا ژوند خلاص کیږي
واقعا
مونږ ته حق دوی ورکوي
مننه راب شو بیرته اغلی عمل ته اغلی عمل دی نړی په هڅو باندې خبري وکړلې واقعا موږ ګورو دی نړی بیلابل سازمانونه او ادارې غواړي ځینې د خپل مسولیتونو د رفع کولو په خاطر ځکه چې په نړیوال کچ باندې همدا دنده ده چې په دې برخه کې هڅه وکړي مثلا د بشري حقوقو نړیوال ادارې کار او مسولیت همدا دی چې په نړی کې د بشري حقوقو څارو کې په غیاړه ریپورتونه خبره کې د هیوادونو هغه هیوادونه چې بشري حقوقو ته ژمن دي هغه هم د خپل وګړو لخوانه په اصطلاح حساب دی نیول کیږي چې باید حساب ورکړي او لاغه هیوادونو سره اماسي چلند وکړي چې چیرې چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په ستونزه کې دي د ګڼو نړیوالو ادارو نه موږ اورو چې دوی وایي چې د ښځو د زده کړو او همدارنګه د ښځو د تعلیم موضوع د افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یوازینی هغه مهم بحث دی چې د همدغه موضوع په اړه باندې راڅرخي خو چې موږ په مجموع کې ګورو دغه سازمانونه بهر میشتې افغان میرمنې او ښځې تشویقي هڅوي چې فعالیت وکړي کار وکړي دنه په افغانستان کې د ښځو سره دغه سازمانونه هغه ښځې چې په یو ډول نه یو ډول باندې فعالیت کوي لږ تر لږه دغه له نږدې نه دغه د ښځو غږ طالبانو ته رسوي یا په هغه لارو باندې د تعلیم هڅې کوي چې طالبان ورسره په اصطلاح مخالف په کور کې زده کړي په نورو لارو باندې زده کړي یا نورې فعالانې دي په افغانستان کې په رسنیو کې کار کوي په همدغه شرایطو کې د نړیوالو لخوا نه د دغه ښځو ملاتړ څومره شته دی څه مرسته کومک ملاتړ څه شی شته داسې پروسې لکه پخوا وي په بېلابېلو برخو کې د ښځو د ملاتړ لپاره ځینې پروګرامونه وه
مننه کوم باید وای هغه لږ لږ ښځې چې په بعضې کارونه ځانونه یې مصروف کړي دي خصوصا هغه ښځې چې واړه تجارتونه لري او غواړي د دې لارې نه د دوی ملاتړ نشته دی هغه کومکونه او مؤسسات خو د هغوی هغه بند شوي دي کم شوي دي بیخي په نشت کې حساب دي د دوی لاسنیوی نه کېږي د دوی کارونو کې زه خپله یو زراعتي مالداري شرکت لرم کار کوم میرمنې په کې کار کوي شنی خونی لرو هنگ و نور شیانم کرلی دی هم دا سیستری خونی کارون روان دی آغا مونگا خپلا کهو آغا کسان چی تخت یو مالی ملاتر تا ضرورت داری بار بار مونگ وزارت تجارت تلی و داقای تجارت خلقا گونم پورت کردی آغا کسان چی مسئول دی وزارت زراعت دوی تا پار مونگ ویلی دی چی گوره یا افغانستان چی یو زراعتی ملک دی پا دی که دسی چا تا نمالومی گی خو مگر اویا فیصد دا د خزی رول ده که پا کرونده که اوم ده تاریخ اوگدو که دوی برابر خزو کی خزی په کاروندې کې نارینه سره وند اخستی ډوډۍ کور کې پخ کړی دی شاکا کار کړی دی او په یو کې ور سره اد کړی دی انسان اخستی دی په دې په پخولو پروسس په داس کې د هغه مسولیت وو د هغه دل سوزی او د هغه سهم پکې همیشه وو نو په زراعت برخه کې که خزو د پاره کارو کې او صنعت خو تاسو پوهیږي چې هغه سم ویجار دی څونه چې هغه کوم ملاتړ نشته مالی ملاتړ زه ته نه رسیږو خو بیا هم پکې اخته یو اما په زراعت کې باید دوی زراعتي بانک بیرته فعال کړی وي وړي قرضېګانې باید دوی ته ورکړې وي چې خلکو یو څه باید کړي وو هغه اصلي چې اوس لږ لږ پیدا کېږي دا پروسس کاندې په دې کې کار وکړي او 100 روپۍ پیدا کړي مارکیټ ورته وي د ښځو دپاره خیر د که دوی نه غواړي چې نارینه و سره یو ځای کار وکړي بیل ځایونه دا داسې په نظر کې اته د نمایشیان دی په نظر کې نه دني ولې دا خو باید عام کې په ولایتو کې عموما دا د کومکونه باید جل کې چې دا کومکونه اوس بیخي نشته یا خپل یو کار وکړي چې اویاکل هغوی د دې بد حالت اقتصادي چې اوس ورباندې حاکم دی او روان دی او بلاخره د ولګي فقر او نیستۍ کندې ته ورنږدې دي او حالت بیخي خراب دی د دې مخه ونیول شي اویاکل دوی لاس په کار شي یو څو روپۍ د خپل ژوند د بقا دپاره باید دوی یو ځای ته ورسیږي. دغه برنامې نشته، دغه مسؤلیت نشته، څوک د دې هغه په غاړه نه نیسي. هغه چې مسؤول ادارې دي هغوی همداسې ناست دي، نو تیریږي، سبا کیږي، بیګا کیږي، ګزارش ورکوي. دا او هغه داسې په اساسي او بنسټیز او د دل سوزانه چې د زړه له کومې دوی دپاره یو څه باید په نظر کې ونیسي. ښځې ډېر په بد حالت کې دي، په ولایتو کې دي که په کابل کې دي. دوی نه د مالداری په برخه کې چې هغوی اخته دي پام دی، دا ټول د کابل ښار یو څو ښځې، دا خو داسې نه شو چې دا ټول افغانستان شو. اما په اطرافو کې ډېر ضرور دي چې دوی ته د مالداری په برخه کې، د زراعت په برخه کې هغه ښه پروژې چې اقتصاد خانواده په خوا هغوی سره کار کوو، اوس متاسفانه هغوی سره چون کومک نشته، هغوی اداراتو کې دي، اما هغوی نشته چې موږ وکولی شو کار وکړو. دې لپاره باید دا مسؤلین همدې ځای نه ورته غږ کوه چې تاسو یو کار وکړئ. که ډېر غټ کار نشي کولی، هغه لږ لږ کارونه وکړئ چې اوس دغه حالت ډېر بد حالت ته رسېدلی دی، چې د دې حالت نه دغه مېرمنې په اطرافو کې زیاتره ماشوم سړیان نه لري، هغوی ډېر احتیاج دي، دومره احتیاج دي چې زه د ژوند نه بدیږي چې ورته نږدې شي سفر وکړي وګوري. نو زه دوی ته وایم چې تاسو لږ ځانون ته ټکان ورکوي.
مننه اغلی امیل. غواړم دنیا صافی له تاسو هم دا وپوښتم، سره له دینه چې له افغانستان نه ډیر هغه ښځې چې په شدت سره د طالبانو مخالفې وي، یا چانس پیدا کړي، یا فعالان وي، یا سیاستوال وي، دا ووتلې د ګڼو نورو ځوانانو سره، په اصطلاح زخت زیات خلک په دې وروستیو څو کلونو کې نور هیوادونو ته ولاړل، خو یو تعداد ښځینه فعالانې لکه مخکې چې اوږی یادونه وکړله په بیلابیلو برخو کې فعالې دي، مثلا د زراعت، تجارت، په فرهنګي کلتوري برخو کې. مثلا یو وړه ډله ژورنالستان شته، ځینې په کورونو ناستې دي، هغه ښځې چې په خای کار کوي اوسې کار ترلاسه ورکړي. د دغه لپاره دغه نړیواله ټولنه خو وایي چې دوی مرسته کوي او دغه کومک کوي او غواړي چې د افغان ښځو ترڅنګ ودرېږي. دغه ترڅنګ ودرېدل څومره هلته تاسو وینئ د هغه ښځو کوم ملاتړ، داسې یو ملاتړ چې طالبان ورسره مخالفت ونه لري؟ مثلا له لرې ځایه کارونه اوس ممکن دي، آنلاین کارونه ممکن دي، ښځو ته په کورونو باندې بیلابیل دندې، دغه د زراعت کارونه چې خلکو مخکې یادونه وشوه، یعنی مختلف داسې لارې چارې یا شته دی لټول په کار دي چې دغه شته ښځې چې دي چې په بیلابیلو برخو کې فعالې دي، مثلا په پولیسو کې یو شمېر ښځې خایي کار کوي، په مختلفو برخو کې دي، دغو د سپورټ او ملاتړ لپاره څه شی شته دی؟
ولا ما خطروس دا سی کوم ما دا سی پروژا لیدلی نه دا خو سی ز خبر نه یم. ما خطروسا زنه وای چې ما سره مرسته سوای کنه ز سوای ما زه خو اسن بس نه دي سوای خبر نه یم دا سی پروژې څخه. هغه پروژې م کا اخلي هغه سی خزي اخلي چې اصلا دو هغه خزي نور خزي چې ورته ارتیا لري چې هغه باندې خپل کار بار شروع کړي، خپل ژوند لکه کی، مګر وای ته نه رسیږي. اما هغه پروژا ما خزه اخري چې خپلوان دوی ته رسوي هغه لیک خزه ورڅخه مستفید کیږي، بیري خزه نه کیږي. او کولی سي خزه تر اوسه بیچاره خزینه چې دا خزه چې په افغانستان کې پات سوی دا کوم ځای د تلو لپاره پیدا کړی نه دا، او کولی نسي چې ولار سي ځکه د تش لاس نه شي نه کیږي. لکه کوي کوشش کوي زیار بسي چې د خپل ژوند لپاره دوی ژوند تیر سي، یو کار خپل ځان لپاره کا آنلاین او سي کا افلاین او سي خپل ځان لپاره یو کار پیدا کوي. مګر ډیر سخت ده ځکه که په موږ افلاین وګرځو باندې ولر سو حضوري د کار لپاره دوی موږ نه پریږدي. که آنلاین وکړو، آنلاین کارم د یو ښه انټرنیټ په کار دي چې په افغانستان کې ښه انټرنیټ اصلا موجود نه ده. اصلا ما انټرنټ سره موږ سم خبرې وکړو دا خو ډیر چې موږ آنلاین کار سره مختلفي او کدا چې پروژې اوسې کګوري واقعا کاغه بهرني خزو چې وایي زموږ د افغان خزو سره دغه ملاتړ کوو او دغه سپورټ کوو دوی خو دغه سره موږ یو نو څنګه تاسو د افغان خزو او انجونو سره هیڅ چې تاسو تر اوسه تاسو غږ موږ نه دی اوریدلې او طالبان تاسو غږ نه دی اوریدلې چې دوی دوی باندې تاسو فشار راوړي او دا خزې چې په افغانستان کې موجود ده او کتللې نشي دوی ته پرې دي زمينه مهیا کې چې دوی خپل کوم تجارت دی کوم ورکی بزنس دی هغه پر مخته ورکی او خپل کار شروع کی ډیر لک ده ډیر نه ده چې دوی موږ وګورو وای چې د اختیار خزه په افغانستان کې کار کوي او
خو ځینی افغان خزه دی بهر اغل صفه ځینی افغان خزه دی بهر راوتلې دی دوی لازمي ادارو سره په تماس کې دي او څوک وي افغانستان کې پانتون جوړ کړي آنلاین څوک وي خونځي جوړ کړي څوک وي دغمره خځي سپورټ کوي زیاتره د دوی له هواد نه بهر دي میشت دي دغه خزو کارونه الته څومره جوړ دي یعنی دا خپل افغانان دي یو شمیر شته دي چې په بیلابیلو فعالیتونو باندې ظاهرا په افغانستان کې د خزو د پاره بوخت دي او نړیوالې ملاتړ کوي په دې کار کې
خورد ما موبایل مخکې چې لږه خزه ده چې په دوی سره دوی سپورټ کوي د بهر نه او دوی نه ملاتړ کوي مګر هغه پانتون آنلاین هغه کورس آنلاین چې دا غي خبره کوي د ما په نظر اصلا دون اغیزمن نه ده دون مفید نه ده کله چې تر څو چې حضوري نه وسی مګر هغوی مجبور ده ځکه تر څو هغوی چې په کوره کې نه قراره هغوی ته کوم تکلیف رواني روحي دوی ته پیدا نه شي کوم ستونزه سره مخامخ نه شي مجبور دي هغه آنلاین پانتون شروع کی آنلاین کورسونه دا وای مګر لیکدم به حد لیکدم چې موږ په سترګې ډیر کتلې نه سوچ دا دوی خزه او هغه خزه چې بهر تللې یا هغه خزه دي چې په وخت په حکومت کې قدرت درلوده او واکمنی ورسره وو کولای څه چولا هغه وخت هم تلل وګی تللې وو خارج دوی ځاینه تا خپل چکر بشان اوس هم هغه دي او لیک هغه خزه دي چې د افغان مېرمن خزه څخه مراتب کوي ډیر نه دي چې موږ وای هو لري دي فدیر از دا غوی نمونه ناخلم ټول خلکو ته معلومه دي کوم خزه دي چې د وختم د جمهوریت په وختم دوی استفاده وکړه اوس هم استفاده کوي مګر هغه خزه چې مجبوره ده هغه خزه چې ورتیا لري د مرستو لپاره د سپورټ لپاره هغه هیڅوک نشته هغه دغه نه حمایت وکړي او هغه اغه ته یو لار وخایته موږ تاسو سره یو
مننه کوم زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه یغه ادارې چې غواړي چې مرسته وکړي افغان خزو سره خداده چې دین نه په افغانستان کې په دغه خزو باندې چې فعالان دي یا په بیلابیلو برخو کې دي طالبانو د محدودیتونو سربېره فعالیت کوي بیا غوي داسې ملاتړ وکړي چې پیاوړي شي او خپل کارونه ته ادامه ورکړي مننه اغلی عامل طالبان مکتبونه بند کړي دي کار اجازه خزو تلا نشته دي دا نه د معلومه چې کلب دا مسله حل کیږي خو جون په کورونو کې ناست دي په مجموع کې څه کولای شي هغه جون چې دستي په کور کې ناست دي چې دغه وضعیت سره یا دی غوي کورنۍ لک تر لګه ځان عیار کی او مبارزه وکي لن کراته وې د خبرونه وخت می په خلاصې دوه دي
مننه کوم خبره پوری کړې چې زه په دې پوهیږم چې دا ټول خپل فامیلونه هم پتنګ کړي دي فامیلونه هم رانجوړي دوی هم رانجوړي کار هم نشته روزګار هم نشته مصروفیت هم نشته په دا کورونو کې ټول جنجال پورته شوی دی او ټول در په دره دي ټول روزګار دي یو بل سره په خشونت په تاوتریخوالي باندې اخته دي ډېر کم کورنۍ حتی هېڅ داسې کورنۍ مې پیدا نه کړي چې هغوی خوشحاله ژوند تېروي هغه نن سبا ته حیران چې څه بکیږي څه بکیږي نو هغه جون د پلار چې د مکتب نه پاتې دی هغه ډیر ضروري دی دا هغه رواني حالت ښه نه ګورم یا هغه پیدا نه کې پسلو کې چې هغه به خوشاله چې د مکتب نه پاتې شو بس یم اته په دې سن کې ډیر ارزوګان لري د دې لپاره ډیر سخت ده او زه غواړم چې په خیر دی که اوس دغه حالت خدای دې لاندې کې خدای دې د تعلیم لاري بیا پرانیستل شي خیر سره او کار ته زمينه مساعد شي دی هر هغه څه چې لري په کورونو کې لاسي صنايع نور دغه وړي وړي کورسونه د پاره چې لاري اوس لږ لږ خلاص شي دي د دې نه استفاده وکړي خپل فکر بدل کړي نو همدا دی نو څه وایي
مننه مننه زب په یو شی ور زیات کم چی کولای شي چې کتاب لاسته ورزی ل دغه فرصت نه د مطالعه لپاره کار واخلي کېدل شي چې حالات بدل شي یو وخت کې دغه وسنې بنبس چراغلې د پټه په ولاړ حالات د مات شي نو دوی به ځان سره ډیر شیان زده کړي او همدارنګه اما چې اغلی امیل ویل د خپل شاوخوا وسایل چې شته دي چې دوی بوختي ساتلی شي لاغې نه کار واخلي او مثبتې بوختیاوي ځان ته پیدا کړي تر څو پورې هم له رواني پلوه سالم هغه صحتمندي خپله وساتي او هم د خپلې کورنۍ او ځان لپاره یې د ګټې یو څه کړي وي. په دې هیله چې یوه ورځې ټولې افغان نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي او ښوونځیو ته د تګ فرصت پیدا کړي وتوانېږي چې زده کړې وکړي او خپلو کورنیو سره او خپلو راتلونکي سره مرسته وکړي. دا خبرونه په همدې ځای رانغاړم. تر بیا ښې چارې او سلامت اوسئ.